په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا زاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو لخوا پیل سوی برید لا تر اوسه هم دوام لري. د نورستان چارواکي وایي د جګړې زور کم سوی، خو وایي لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د چارواکو په خبره پاکستانی مشاورین هم ورسره دي جګړه دوام لري. دا به وروسته راسي. لمړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
اجرائیه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. په بلخ کې یو بهرنی فیزیوتراپیست چې د سره صلیب ادارې لپاره کار کاوه په ډزو وژل شوی. په پام کې د ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. د حکومت اجرائیه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا خبره وکړه.
د دې او بلې هرې ستراتیژۍ بریا د افغانانو په خپلو هڅو پورې تړلې ده. که د ملي ګټو لپاره په خپلو خلکو کې یووالی ټینګ کړو، په هغه صورت کې به زموږ د امنیتي ځواکونو هڅې او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اغېزناک تمامېږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې پالیسي تېره میاشت اعلان کړه. د ولسي جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په ممی غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه دي په خپل فشار سره وسلوال مخالفان د سولې مذاکرو ته اړ کړي.
از رهبری این نیروها
د افغانانو په استازیتوب د دغو ځواکونو له رهبری غوښتنه کوم چې پر مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي چې بالاخره مذاکرو ته غاړه کېږدي.
د ولسی جرګې رئیس وویل پردی ډلې چې سوله ورته مهمه نه ده باید نابودي او وځپل سي. د ولسی جرګې غړو د دوبی له رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډلې کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوبال سره نن سهار د هغه پاستوګنځي کې وکتل. په ویلامه کې راغلي په دې کتنه کې د سیمې پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث وسو او دوړو لوريو د ټوریزم وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نیو ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللی دی. په بلخ کې یو بهرنی فیزیوتراپیست چې د سره صلیب ادارې لپاره یې کار کاوه په ډزو وژل سوه. په راپورونو کې ویل سوي چې پردې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویلچیر کې ناست یوه ناروغ کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویان توماس ګلاس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پردې ښځې په مزار شریف کې د دې ادارې د اورتوپیدي په مرکز کې ډزې سوي دي. دغه مېرمن چې هویت نه دی څرګند سوی د سختو ټپونو له کبله د ناټو د یوې پوځي اډې په روغتون کې حساب ورکړې ده. د دې پېښې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان شیرجان دورانی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حمله کوونکي وسله په خپل ویلچیر کې پټه کړې وه. د نورستان چارواکي ویل نن سهار وختي د نورستان پر برګمټال ولسوالۍ بریدونه پیل سوي دي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغو بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. ولی وایي چې د دولت په وسلوالو مخالفانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. تفصیل وروسته. په پام کې د ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. 14 کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وه. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نیویارک پر وخت د سهار تر 9 بجو مخکې څو شېبې چوپتیا غوره کړي. دا دقیقاً هغه وخت دی چې اول یرغمل سوي الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز له غبرګو آسمانڅکو ودانیو سره وجنګول سوه. په پام کې د غلی ټرمپ او میرمنیه په دفاع وزارت کې د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ګډو قواو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په قربتوب هم د قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. دیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې تر ټیټه سوه چې نن سهار د فلوریدا ایالت په ختیځ کې د مکسیکو د خلیج د ختیځو سواحلو خوا ته روان و. دغه طوفان چې شدید بادونه او سیلابونه ورسره مله وه 640 کیلومتره پراخ و. د فلوریدا ایالت لږ تر لږه 3 میلیونه وګړي یې له برېښنا څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دې طوفان په وړاندې د مقابلې لپاره د حکومت د اقداماتو په اړه وویل.
ولسمشر
ډونالډ ترامپ د فلوریدا والی سکاټ او نورو چارواکو ته د ایرما سمندري توپان سره د مخ کېدو د خچمتوالي لپاره د فدرال سرچینې د بشپړې استفادې امر کړی دی. موږ خپل هڅو ته دوام ورکو، خو باید یاد مو وي چې دا یو خطرناک توپان دی او لا هم چلیږي.
او روسي خبر ده چې د اوکرين په کریمیا سیمه کې چې د روسي په کنټرول کې د یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتل سیاسي مشر اختم چایګاز په اته کلن بند محکوم کړ. محکمې نن د سیمې په مرکز سیمفروپول کې چایګاز وروسته له هغې په بند محکوم کړ چې په سیمفروپول کې د 2014 کال کې د غیر قانوني مظاهرې په تنظیم مجرم وپیژند. دغه سیاسي مشر د کریمیا د تاتاریانو د اسمبلی یا مجلس رهبر و، خو کله چې مسکو د اوکرين دغه قلمرو په خپل خاور پورې وتړله، دغه اسمبلی د روسیې لخوا غیر قانوني اعلان سوه.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. وروستي جزئیات یې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلی دی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې دا خبره وکړه.
ما وحدت را بزنیم مردم خود را تعمیل کرد و بدان در اون زمان کوشش هایی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت میگیره و مراتب مؤثر تر باشه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لوی ځای بولي. سعدالدین شپون د یک شمې پر ازوفاتو د نموړي د ژغ یوه بیلګه.
چنګار شیخ خو به چیز دغه لاف وای پاری باندې د افتخار وکم. ما واقعا شنو دي فقط خپل ټولنه مې مطالعه کړه.
دا به هم وری چې چین د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې هواد کې د ډیره افراطی ډلو په وړاندې اقدامات وکړي، او په دوه منیمای کې یو خلای زر ژغونه ډرامه لرو اوریدو ته بلنه درکوم. زموږ غلا زده رادیو او ریورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې سلګونو وسلوالو طالبانو چې د دوی په وینا پاکستانی مشاورین ورسره ونن سهار څلور بجې پر برګمټال ولسوالۍ برید کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکارم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی، روح الله انوري سره خبرې کوو. انوري صاحب، که زما آواز اوریدونکو ته معلومات ورکړي د دې جګړې په اړه چې تازه جزئیات څه دي، آیا واقعا جګړه اوس هم دوام لري او تلفات لري که څنګه؟
ما څو شېبې وړاندې د نورستان امنی قومندان جنرال محیدین سروري سره خبرې وکړې. هغه وایي چې جګړه اوس لږ سړه شوې ده او په سیمه کې هوایي ځواکونو بمباري کړی ده. دا وې سره جګړه سړه شوې ده، خو د کومندان په وینا چې تر اوسه پورې د وسلوال مخالفینو 3 کسان وژل شوي، تر 3 پورې زخمیان دي. هغوی اوس د خپلو مړو او د زخمیانو په انتقال بوخت دي، او همدارنګه 2 کسان د اردو یو د ملي پولیسو د کسان وژل شوي، 3 او شپږو پورې ملکیان او دولتي سرتیري کفین دي. یو ملکي پکې هم وژل شوی دی. طالبان دې دا وکړي چې دوی و پوسټی نیولې او غنو افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده، خو جګړه اوس هم روانه ده. هغه شدت کم شوی ده خلکو او د چارواکو په وینا باندې.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم روح الله انوري، و چې له سیمې څخه راپور راکوه. لکه چې تاسو هم واورېدل، د نورستان چارواکي وایي چې په برګمټال ولسوالۍ کې جګړه لا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه ده. زموږ همکار روح الله انوري د برګمټال ولسوال د برګمټال ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالواسع سره مرکه کړې ده. نوموړی به د دغې جګړې په اړه نور جزئیات راکی.
بس زمون سیستم کې دا بیرانی حالت دی، بیرانی ترایي حالت دی. اوس هم چې اندخونه وقفه کیږي، موږ دا تیاری چې راغله مونږ ته لږ فائدہ ورسول، دا درنی سلا او سندخونه نه کېږي، مونږ لږ آزاد دي اخوادي خوده چې مونږ یې ګرځېدو مجال پیدا کړی دی، او دا ټورپیندار او پیکا دغه اندخونه کېږي ډزې کېږي.
تلفات څنګه دي قومندان صاحب؟
درې کسان اردو ملی شهیدان لري، دوه کسان زخمیان دي، او دوه کسان ترهجانو زخمیان لري، او تقریبا پنځه کسه زما پولیس ملی زخمی دي، او یو کس شهید لرم.
د هغوی څه حالات دي؟
د هغوی تقریبا داسې شاوخوا تخمینا دقیق کړی نه دی، بډی دا ډګر په میدان کې جنگ میدان کې سم پروت دی، تقریبا داسې شپاله سفتره شاوخوا دوی مردار شوی دی، او تقریبا اوویشت اته ویشت شاوخوا زخمیان دی. داسې انتقالي کې کته خلک مونږ راپورونه را کوي چپو کلی پولیسان نه داسې دوه درې موټرونو کښې داسې زخمیان تېر دي، مړي او زخمیان، او دلته پروت دی میدان کښې دوی مړي پروت دی.
د هغوی حمله په شا تمبول شوي که اوس هم هماغه شدت کښې لګیا دي؟
اوس داسې پشا خو لږ پشا تمبول شوی دی، د هوایي خوا تیاری چې راغله بیا هم دوی بیا اکمالېږي. دوی کوشش کوي چې دوی دا مهمات او دا اکمالات ډوډۍ ختم شوی دی، دوی بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي، او سبا بیا مونږ ته بیا دوی پلان لري چې بیا عملي وکړي. داسې امکان لري چې دا مرکزي حکومت داسې توجه ونه کړي، دا د ولسوالۍ سلسلو کښې د سقوط امکانات شته دی.
مننه. ولسي خلک څنګه دي؟ ولسي خلکو ته څومره دغه اوښتي دي زیان؟
ولسي خلک تقریبا یو کس خو شهید دی ولسي، او یو کس دوه کس زخمیان دی، او تقریبا د برغمټال شرقي او غربي کلي داسې درې زره نفوسو پورې دا ماشومان او زنانه او دا عوام سنګرې ډیزې شوی دی، او داسې چېرته بندو کلي او داسې میدان کښې هسې پروت دی.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالواسي و چې د نن ورځې د جګړو په اړه یې معلومات راکول. د دغې مسلې په اړه به د ورځې په اوږدو کې هم نور جزئیات درکړو. او یو بل تازه خبر چې همدا اوس له پاروان څخه راورسېد، په دې خبر کې راغلی دي چې په بګرام کې چاودنه سوې ده. زموږ همکار احمد هنایش همدا شیبه راسره د ټلیفون پر کرښه دی. احمد هنایش، زما وز که اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې دا چاودنه چیرې سوې ده، او دقیقا هدف څه و، څنګه جزئیات یې څه دي؟
بله، څو شېبې مخکې د بګرام ولسوالۍ د پاروان ولایت یو کلی ده، قلعه نصرو نومې ده. هلته د امریکایي ځواکونو هلته یو ګزمه درلوده چې موټر بم چاودنه شوې ده چې انتحاري دی، او تر اوسه د اصلي د دې پېښې تلفات روښانه شوې نه ده، خو مګر امنیتي چارواکو تر اوسه ازادي راډیو ته وویل ده چې تر اوسه درې کسه ټپیان د ملکي خلکو ټپیان په روغتون کښې انتقال شوې ده، خو د بهرنیانو چې اصلي هدف و په دې پېښه کښې تر اوسه معلوماته نه ده چې هغوی ته څومره تلفات اوښتې ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. احمد هنایش و چې وایي په بګرام کې پر امریکایي ځواکونو موټر بم چاودنه سوې ده، او د افغان امنیتي چارواکو په وینا تر اوسه درې ملکي کسان ټپیان دي چې روغتونونو ته وړل سوي دي. البته د دې پېښې نور جزئیات به هم په راتلونکو خپرونو کې در سره شریک کړو.
پی یو ستودیو
غرمنی خبری خپرونه. ل آزادی رادیو
زموږ اخلا اساتی راډیووري دوستان اوسم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتېږو. دا ځل ورځو کندهار ته. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي دي، او 10 نور ژوندي نیول سوي. چارواکي دغه راز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ جګړه کې د 4 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. محمد صادق رښتینی په اړه نور جزئیات راکوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ بیان زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل، تېره شپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د نصرانو په سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې پر مهال یې 15 وسلوال وژل سوي او 10 نور ژوندي نیول سوي. د دورانی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د درملنې یو مرکز او په زیات شمېر مهمات له منځه وړل سوي.
د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د شدید ضربې سره مخ سوي دي او د وسلوالو په غبرګون کې 15 وسلوال وژل سوي دي، لس ژوندې نیول سوي دي او د نیول شوو وسلوالو سره یو باب شبخانه چې د لومړنۍ مرستو لپاره به استفاده ځینې کول په بشپړ توګه له منځه تللې دي او نیول سوي لس نفر اوس مهال د پلټنو لاندې دي.
زیاد رانی وای نن غرمه د خاکریز ولسوالۍ په شلغر سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پر مهال یې څلور وسلوال وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي.
نن د غرمې مخکې بری ولس نیمه بجې وسلوال ترهګر چې د خاکریز په شرغر کې لارې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کول، د پولیسو د غزمې سره مخ سوي دي. ما جګړه ما باندې سره غلې ده، تر په بالا 12 پورې شپږ وسلوالو ته مرجوب لا وشته ده، څلور وژل سوي دي.
د پولیسو د بیان په وینا د کندهار ښار په ومافزه کې هغه پولیس نیول شوی چې غوښتل یې خپلو ملګرو ته زهر ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو تیره ورځ هم په شاولي کوټ، میوند او نیش ولسوالیو کې د 30 وسلوالو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی وو.
دوستانو که موزمور در خبرونه نوی اوریدلی غوری پر ویپانه هم وګوري، نو کولی سی ازادی رادیو دات کام ته ورسی او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولی. ورزو یو بل مسئله ته د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوی ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلی دی. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په خپل منځ کې یووالی وساتي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ستراتیژي بیل ابیل اړخونه لري چې د افغانستان په وضعیت باندې اغیز لرونکي ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر پیل د مخه رسنوي ته خبرې کولې وویل چې دغه ستراتیژي ایجابوي چې افغان سیاسي مشران په دې اړه زیات بحثونه وکړي او اغیز لرونکي ټکي ولسته روښانه سي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل د یاد ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په هڅو پورې اړه لري. هغه وایي د دغه پالیسۍ او یا د هرې بلې پالیسۍ او ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانستان د خلکو په هڅو پورې اړه لري. کچېری موږ د ملي منافعو په پام کې نیولو سره د خپلو خلکو په منځ کې والی وساتو لکه اوس چې موجود دی، هغه وخت هغه هڅې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي او هغه ملاتړ چې د نړیوالې ټولنې لخوا کېږي لا ډېر ګټور تمامېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 20مه د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر په دغه ستراتیژي کې له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او پټوله کې د افغان حکومت او ګڼ شمېر عامو خلکو له تود هرکلی سره مخ سوه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امریکا باید دغه ستراتیژي په پلي کېدو کې رښتینې واوسي او لکه څنګه چې اعلان کړی د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل موږ هیله لرو چې دوی له افغانستان او افغان ولس سره صادقانه همکاري ولري. د دې ترڅنګ باید په هغو هیوادونو نور اقتصادي او امنیتي فشارونه هم زیات کړي کوم چې د ترورستانو ځالې پکې دي. ښاغلی صدیقي وای افغانانو تل په مهمو او اساسي مسایلو کې خپل یووالی ساتلی او چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی ترمنځ اختلافونه رامنځته کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د واقعیتونو پر بنسټ جوړه سوې ده. د چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وایي په یاد ستراتیژي کې پاکستان پیژندنه ډېره ښه سوې ده چې دا یې مهم ټکی کېدای سي.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پر دګر کې اوري چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایع ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت ژمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړ دولتي کچه ترسره کړي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ارشد سلاکار لال پاشا آزمون وایي چې ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د استاد شپون د جنازې او د تدفین د مراسمو لګښت له خپلې شخصي پانګې ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
چندان شیخ ندی چه زد دقیقا لافی وای پاقی بانده دسی افتخار رو کمه ما واقعا چندی که فقط خپل طولنا می مطالعه
دا غک دا تل پار خاموش شو. دا پختو جب مشهور لیکوال او شاعر سعدالدین شپون دا سلوراتی کلونو پا عمر دا روانی ونی دا یک شنبه پا ورز پا امریکا که دا ورپیخ ناروغی لامل لدی نده استرگی پتکلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارواښاد شپون مړینه د پښتو ادب او افغانستان لپاره ستره ضایع بللې ده. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه په خپل پیغام کې ویلي چې ارواښاد سعدالدین شپون د خپلو بیلابیلو خپرو شویو آثارو په وسیله د ټولنې په بیدارۍ او د ادبي ذوق په روزلو کې فعاله ونډه درلوده.
بله، جمهور رئیس د استاد سعدالدین شپون وفات افغانستان لپاره یو ستره ضایع و بلله. همدارنګه په خپل پیغام کې ویلي دي چې استاد شپون یو لیکوال او شاعر په حیث او د ادبیاتو د یو عالم په توګه د افغانستان د فرهنګ او ادب خدمت وکړ. ده د خپلو ناولونو، لنډو کیسو او نورو لیکنو په ذریعه ټولنې په بیداری او همدارنګه ادبي ذوق په روزلو کې فعاله برخه واخیستې وه.
ښاغلی غنی په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې ارواښاد شپون د افغانستان د بدو ورځو پر مهال د مهاجرت په کلونو کې د وطن او افغانانو د ژغورنې لپاره بې دریغه هلې ځلې کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په جلا پیغامونو سره د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره علمي او ادبي ضایع بللې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ارواښاد سعدالدین شپون په مړینه د خواشینۍ د ښودلو ترڅنګ د مرحوم د تدفین او جنازې مراسمو ته د چمتووالي خبره کړې ده. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړي او دا یې ستر غم بللی دی. ارواښاد سعدالدین شپون د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي او د عمر ډېر کلونه یې په افغانستان کې دننه او بهر د پوهنتون د استاد او ژورنالیست په توګه پاتې شوی دی. نوموړي د نثر او نظم په برخه کې بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي دي. د کابل پوهنتون د استادۍ پر مهال د ادب تیوري ولیکله چې د یو مهم تحقیقي اثر په توګه ترې محصلینو ګټه اخیسته. ارواښاد شپون د ګټیلي، شینټاغي، د سمڅې یاران او د ښایستو په نوم څلور ناولونه، د بنګي غاړي په نوم د لنډو کیسو ټولګه او د پرخه ترخه او شینخالۍ پیدا شو په نوم د نظمونو دوه ټولګې چاپ شوي دي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون وایي چې د ارواښاد سعدالدین شپون په اثارو کې په رښتینې معنا د ادبیاتو ماهیت خلکو ته توضیح شوی دی.
ادبیاتو ماهیت، ادبیاتو ارزښت او د ادبیاتو ګټه دا خلکو ته توضیح شوې ده چې ادبیات یعنی څه، د ادبیاتو له څه خوند اخیستل کېږي. نغښتې وي او هغه زموږ ځوانو لیکوالو، زموږ ځوانو شاعرانو ته یعنې د یو ستر لارښود حیثیت لري.
که څه هم معلومه نه ده چې د مرحوم شپون جنازه به کله او چرته خاورو ته وسپارل شي، خو د کورنۍ غړو یې په امریکا کې رسنیو ته ویلي چې د ارواښاد له وصیت سره سم به هغه په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایع ګڼلې ده او چې وایي چې د استاد شپون د جنازې د تدفین مراسم به په دولتي کچه ترسره سي. د استاد شپون د فرهنګي ژوند په اړه زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د یو منتقد او لیکوال اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي د شغلې شپون د ژوند په.
تر ډیره هدا خو وجه دا ده چې شپون لوی لیکوالو، لیکنې خلکو ډېرې خوښولې. البته د ده په شخصي ژوند کې او په شخصیت کې هم ځینې داسې ځانګړنې وې چې ډېر محبوب و. دی متواضع انسان و، رښتینی انسان و، بې کبره انسان و او د ټولو خلکو دوست و.
د ادبي اثارو په برخه کې که خبرې وکړو، د شپون صاحب
کوم خصوصیت ډیر پزړه پورې و دی عام اوریدونکو لپاره او د ادیبانو لپاره؟
شپون صاحب دی یو لیکوال په حیث ځینې خاص کمالونه لرل چې د افغانستان په ادبیاتو کې یا بې ساري وو یا کم ساري وو. مثلا د دا ایرونی به جوړې وه. په افغانستان کې ډېر خلک کوشش کوي چې په خپلو اثارو کې طنز ولیکي، خو دوی هغه د ایرونی واقعي مفهوم ته لږ رسېدلي دي. شپون صاحب ایرونی درک کړې وه او هغه یې په خپلو ټولو اثارو کې په ډېر کامیاب ډول راوستې وه، استفاده یې ځینې کړې وه. له بلې خوا د ده لیکنې تصویري وې، که بیا مقاله هم لیکله تصویري به وه، او دا طبعا خلک خوښوي. فکر کوم درېیم لویه مشترکه ځانګړنه د ده لیکنو دا وه چې لیکنې یې تشریفاتي نه وې، رسمي نه وې او د ولس په ژبه وې.
غزنفر صاحب، ستاسو په ګډون یو زیات شمېر د افغانستان لیکوال او منتقدین د مرحوم شپون ژبه ډېره ځانګړې ګڼي، دې باندې یو څه رڼا واچوي.
تکل صاحب، د دوی د داستان ژبه زما په نظر باندې هغه معیارونه پوره کړي وو چې له داستاني ژبې باید ولرو. د داستان متن په حقیقت کې لیکوال نه لیکي، بلکې راوی یې وایي. په دې کې ډېر فرق دی. مقاله چې ده د لیکوال خبرې او داستان د راوی خبرې، یعنی لیکوال یو څوک پنځولی چې هغه داستان وایي او هغه داستان روایتوي. دغه راوی یا بسواده یې، یا ډېر باسواده یې، یا بدبین یې، یا خوشبین یې، یا په یوه ډله کې یې، یا هېڅ په سیاست پوهېږي نه. ارواښاد استاد شپون د راوی د نقش په اهمیت ډېر ښه پوهېدو، چې ګمان کوم زموږ اکثره کیسه لیکوال تر اوسه دې شي ته متوجه نه دي.
تاسو به د تکلف مسله یادوئ، یعنی چې یوه صمیمانه او دوستانه انساني ژبه وي چې انسان په روزمره ژوند کې هم کاروي، په خبرو کې او په فکر کولو کې، او یو ځینې مړه متنونه وي. کلګ نور هم رڼا واچوي په دغه خصوصیت چې تاسو یاد کړ.
تکل صاحب، همدا خبره کوم، داستان او کیسه باید د لیکوال هغه خبرې چې د راوی په خوله کوي. راوی یو څوک او هغه ځینې ځانګړنې لري. هغه فرضاً یو کلیوالي، نو هغه د کلیوالو غوندې خبرې کوي، او بل راوی شفاهي غږیږي، لیکل نه کوي. یعنی دا یو قرارداد د داستاني، نو د داستان نویس داستان باید په داسې شکل ولیکل سي، په داسې طرز ولیکل سي چې د ژوندو خبرو او د یو چا د خبرو مینه ور باندې ماته سي.
بله، داسې کوم څوک لري چې ستاسو د امید سترګې ورته وي پس له شپون صاحب نه؟
دې پوښتنې ته ځواب توزیع غواړي او وخت کم دی. د طرز په لحاظ، د سبک په لحاظ، استاد شپون له هغو لیکوالو کو چې خاص طرز درلود، یعنی فوق العاده خاص طرز درلود. ځینې سبکونه تقلیدېدای سي، مثلا د استاد الفت سبک ډېر عالي سبک، خو په عین حال کې دا خصوصیت درلود چې تقلید سي. شپون صاحب سبک ډېر ځانګړی و، ډېر زیات ځانګړی و. زما په خیال باندې داسې، یعنی په لیکوالو کې ځینې سبکونه هم داسې یې، داسې چې یو څوک پیدا شي چې د دغه غوندې لیکنې وکړي، دا اوس نشته او یو څه مشکل ښکارېږي. خو البته د ده سبکي عناصر داسې دي چې ډېر خلک ورنه استفاده کوي. د ډېرو خلکو ته د آسانه لیکلو، بې تکلفه لیکلو، غیر رسمي لیکلو، تصویري لیکلو، طنزي لیکلو، ایرونیک لیکلو طرز ورزده کړی دی. او دغه عناصر اوس په سلګونو داسې ځوانان دي چې د استاد شپون له لیکنو نه متاثر دي، او د دې د سبکي ځانګړنې په خپلو اثارو کې ادامه ورکوي دغو ځانګړنو ته.
د افغانستان داستان لیکونکی او ادبي منتقد استاد اسدالله غزنفر و چې د مرحوم سعدالدین شپون د ادبي میراث او اثارو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ورسو دي ته چې سونی کمپنیو د خپل نوویو موبایلونو نمونه په برلین کې نندارې ته جوړی. نور بل اسمه څرونت خبرو.
سونی کمپنی د خپل نوویو موبایلونو دوی نمونه د برلین په IFA نندارتون کې نندارې ته جوړی. د سونی ایکس زائد یو کمپاکټ او ایکس زائد 1 موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانی او هغو سره ډیر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کیمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکنی کیمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همدارس د شانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متره او بیټرۍ 2500 میلی امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموري یا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر داري شي. سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوه دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.8 گیگا بایټ ده.
دوستان نو راپورونه هم لر ورست برسی. اوس به سلام محمد صالح د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه. د ولسی جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې استازو د دوبي له رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلی کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په بلخ کې یو بهرنی فزیوتراپیسټ چې د سری صلیب ادارې لپاره کار کوه په ډزو ووژل شو. په راپورونو کې ویل شوي چې پر دې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویل چیر کې ناست یو ناروغ کړې ده. د نورستان چرواکی ویل نن سهار وختي پر برګی مټار ولسوالی بریدونه پیل سیوی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغو بریدونه کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لاوښته ده. په پام کې دا ډونالد ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یادونډې مشري وکړي. شپږ کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونه کې نږدې 3000 کسان وژل سیوی و. دیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې ترټیټه سوچي نن سهار د فلوریدا ایالت په ختیز کې د مکسیکو د خلیج د ختیزو سواحلو خواته روان وو. او د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلی سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ.
له سلام محمد صالح څخه خبرونه واوریدل. د سپورت له ډګره به مو مرزي احمد زی خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
مدا تراتلونکو درې ورځو د شپاړس ویلابلو ورزشي رشتو سره باندې 215 افغان لوبغاړي د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیي سیالۍ کې د ګډون په هدف د اشخابات په لور ورلاړ شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرض افغان حکومت د هغو لوبغاړو لپاره چې په دغو سیالۍ کې ګډون کوي یو شمېر نقدي جایزې هم په پام کې نیولې دي. له دغو سیالۍ څخه د سرو زرو ډال اخیستونکو ته $1,000، د سپینو زرو لپاره $5,000 او د برونزو د مډال لپاره $3,000 په نظر کې نیول شوې دي. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 11مه په اشخابات کې پیلېږي چې له شاوخوا 3000 هیوادونو څخه په کې 6000 لوبغاړي په یو وشت بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. د کرکټ د شپږیزه لیګ په لومړۍ لوبه کې نن د کابل بازان لوبډلې د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبه لومړۍ د بست ساتونکو پیل کړه او سیالي لوبډلې ته 146 منډې هدف ورکړ، خو کابل بازان لوبډلې په 18 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه وګټله. د کابل بازان لوبغاړي اصغر ستانکسي په 15 توپونو کې 2 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ پر نو وخت د افغانستان د شپږو زونونو د لوبډلو په ګډون سره پرانیستل شوې. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا د لاس پالماس د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 13 دقیقې پیلېږي. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د ویست هم یونایټیډ او هادرز فیلډ د فوټبال ټیمونو سره لوبېږي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د لندن په استډیوم کې پیلېږي. دغه لیګ په لړ کې تیر شپه برونولی د یو ګول په وهلو سره کریستال پالاس ته ماته ورکړه او دغه را سوانسی سفر دیو پر وړاندې نیوکاسل ته لوبه وبایلله. د سپورتي خبرونو پای.
دوستان تاسو کولای سي چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې اونیس پروګرام واوري او د سیمه نړۍ راپورونه تورسو، به هم د افغانستان اړوند مسایلو کې تمکیز او فرات ورزو. د فرا ولایتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې په یوې میاشتې کې 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې چې د پخوا په پرتله درې برابره سوې دي. دوی وايي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې پرته له اسنادو په ښار کې تګ راتګ کوي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د امیر وختي له چارواکي وایي چې په تیر یو میاشت کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتون امیر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېره ده چې د تیر میاشت په پرتله درې برابره شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پیښو کې درې تنه وژل شوي او اتلس نور ډېر ژور ټپونه درلودل او نور برخه یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است که در طول می پرچې کې ما ارقام دقیق که
د یادونه وړ ده چې د تیر میاشت په اردو کې په فراه ولایت کې 315 ترافیکي پیښې زموږ سره په ولایتي روغتون کې ثبت شوې دي چې په دې پیښو کې اتلس یې ډېر ژور ټپونه لرل او همداشان درې تنه هم د دغو پیښو له امله مړه شوې دي. له بلې خوا د فراه ولایت ترافیک مدیریت هم دغه ترافیکي پیښې لوړ ارقام بولي او وایي چې له دې وروسته هڅه کوي چې په راکمولو کې اقدامات ترسره کړي. د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې له دې وروسته چا ته هم اجازه نه ورکوي چې د فراه په ښار کې پرته له قانوني اسنادو په موټر چلونې لاس پورې کړي.
سانسونه مې کمال کړی دي، د مرکز دوخوا هم راوړي دي، د دې په ایسته کرزا د خدای وه هېڅ موټر سایکل زاننده د موټر سایکل و موټر چې لیسانس ونه لري مونږ ته اجازه نه ورکوو چې د دې په ایسته په شار کې د بندباري یا تیزرانی وکړي. کورسونه دایر کړي، په هر برج کې مونږ کورس لرو، یو دوره کورس دایر و تقریبا 100 نفره یو نیم 100 نفره په دې کې اشتراک کوي. دا مونږ ورکوو تمام مقررات د استادانو د طریقه ورته تدریس کېږي.
د یادونه وړ ده چې فراه ولایت د هېواد دغه ولایتونو له ډلې څخه ده چې په کېشته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توضیح نه شي، په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام. ورزو شمال کندوز ته. د کندوز چارواکي وایي د دغه ولایت ملي امنیت ریاست ځواکونو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت ښار څخه یولس کلن ماشوم تښتولی و. نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندوز سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو د یوه څلور کسیزه ډله د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت دیوالي مرسیال حشمت الله رحیمی ارزبیګی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړي تښتونکو دغه څلور کسیزې ډلې څومره د وړاندې د کندوز ښار څخه یو تن یولس کلن ماشوم یې تښتولی و، خو بیا ماشوم یې د $15,000 په بدل کې آزاد کړی و.
بچا کې به نام نذیر الله ولد عبدالمنان، طفل 11 ساله است که پالیم قرار داره.
نذیر الله د عبدالمنان زوی چې څومره د وړاندې د کندوز ښار څخه سړي تښتونکو تښتولی و او دغه تښتول شوی ماشوم یې د $15,000 په بدل کې بیرته خوشې کړی و، خو د ملي امنیت ځواکونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې وې چې په پایله کې وتوانېدل د دغې پېښې په تړاو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله ونیسي. ښاغلي ارزبیګي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه څېړنې او پوښتنې روانې دي او له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص شوی ماشوم نذیر الله نومیږي او د ملي امنیت ځواکونو له دې چټک اقدام څخه خوښ دی.
زه چې کله کور نه لاړم هغه ته مسجد ته لاړم، سبق مې ویلي، بیا قاري صاحب راته وویلې چې لاړ شه خولۍ دې راوړه. زه چې خولۍ پسې لاړم بس هلته موټر ولاړو دي مونږ کوڅه کې. ما ته یې وویل نوم دې څه ده؟ مال نذیر ده، وایي کور دې چېرته ده؟ مال یې هغه ده. هاتې دروازه خلاصه کړه، یو دمې راپسې رامنډه یې کړل. زه نور هغې نه بیا خبر نه شوم، سترګې رانه پټې کړې، اوبه راکړې، بیا بېده شوی وم.
په همدې حال کې دغه ماشوم پلار د ملي امنیت له ځواکونو څخه مننه کوي او له حکومت څخه غواړي چې نیول شوو انسان تښتونکو ته د قانون په رڼا کې درنه سزا ورکړي.
موږ د محترم امنیت ملي د خواست څخه ډېر خوشحاله یو چې دا خلک یې ونیوله، دا خلک دستګیر شو. موږ ډېر پریشان وو، یو زموږ فامیل نه په خپلوان او دغه ټول مشکلاتو کې وه، دعاګانې به یې کولې. شکر الحمدلله چې دی روغ راغی او هغه کسان ونیول شو. موږ ډېر خوشحاله یو د امنیت ملي.
بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې د افغان ګډ ځواکونو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ستایي او ملاتړ کوي.
امیدوار هستم چې اثرې قضینو یک منشي باشه، یک مسیر باشه چې تا دغه می توام شو.
هیله من یم چې له دغو نیول شوو کسانو څخه دوی نور معلومات هم ترلاسه کړي او نورې خرابکارې ډلې هم ونیسي، څو زموږ خلک د جنایتکارو ډلو له ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د انسان تښتونکو د دغې څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستیو کې د دغه ولایت په ښار کې د جنایي جرمونو، قتلونو، غلاو او اختطاف پیښو زور اخیستی دی چې د دې ولایت خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمور دوی وینړیواله موضوع ته چین د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دي چې په دې هیواد کې د ډیره افراطی جلو پر ضد اقدام وکړي. سمو د وړاندې په پاکستان کې د داعش جلې دوه چینایي شونکي وژل. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هیواد کې د ډیره افراطی ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول لمخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غصې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریس خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز راپور لمخې له دې سره د پاکستان د هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو لمینځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا یې غړي دي، تیرونه د چین په جیامین ښار کې ل خپل غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یو برخه ده. د ټایمز د راپور لمخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو رسپانه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلومات له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او دوستانو د خبرونه په ورستي برخه کې یو کلی زرغونه ډرامه چمتو ده، خو مخکې تر دې چې دغه ډرامه ورو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د بنگلاديش یو لوی روغتون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان دي چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوی دی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور مهم ټکی له نوریاس نورې څخه اورو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې توشکې پروت دی او ټټر چې تیرونه د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوسییټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روختون کې ډیره ګڼه ګڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګیدلی دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې، په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان دغه شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتی له کبله بنګلادیش ته تښتیدلی دي. دغه و کلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمر دی چې د اسوشیټد پریس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي، سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوی وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره و رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکتران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکتران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشتت پرسته ویلی چې دوی دغه وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه و لیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست 2015 روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډیرو کډوالو اسوشیټد پرسته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټد پرسته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورونو ته یې اور واچاو او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ یې په کیڼې پښه او بله یې هم په ښۍ اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکترانې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آسر احمد ویلی، موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوګو را ورسو. تر بنگلاديش دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلی دیرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه ورول شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څنګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته ورول شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې ورول شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکو کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو کلی زر غاګونه،
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې اسلام لخپل مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې. خوده ته زوریده چې پلاری ګلالې ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
ټول راغلی هیلم ها غریبه اوس.
نه نه تای وی جانې، ته به والی غریبه یې. نن سبا خود لا نازونه ډیر شوی دی.
لیلا خوی چې ته یې بنا وخت را نشی نو څوک به راځي؟
وان جنو تر دا د پوری خو می پریک دی. زه وایم تاسو به بیغام په کور کې نه ستې وای چې زه راغلی یم.
ها ها نو دی وای دی دی دفتر کې بده چای او چاکلیټ نو شه جانول کڅنګه.
چای او چاکلیټ دې تاسو نصیب شي. یو ضروری مکتوب و هغه می خلاص کا تسلیم میکا او دا دی ستاسو زیارت تم راغلم.
وی دا خو دې ناقه مونږ نه په غاړه واخیسته. مونږ ویل چې یا به نه راغلی او یا به چای سکی.
ملیه جانې پس ښه خبرې ښې نه وي، دغه په ځای ما غوندې کارونه وکړئ چې وستایل شئ.
هو نو تا ته خو زمونږ د ټوله دور بل ګل یې.
ښه دی اوسی کور مو ودان. خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم ده چې په ګډه پرې وغږیږو.
کومه خبره؟
زه وایم چې موږ او تاسې هره یوه زحمت وباسو چې د ښه کار او لیاقت مثال وګرځو.
ته ښه وایې. ګورې پخوا هم ښځینه مامورینو له نارینه مامورینو کم کار نه کوه، خو چا دومره پام نه ورته کوه. ښه دا ده چې اوس ادارم زمونږ او تاسو د کار په قدر پوهېدلې ده.
دا به زموږ د ادارې نیکنامي وي. هغه متل دی چې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. باید دا دی چې د ټول وطن په ادارو کې د ښځو د کارونو قدر وشي.
طیبه ګل خبره کوي. ونجونو بسم الله کوي، په خپلو کارونو مو پایل کوي.
ونجونو دې ته مو پام وي چې د کارونو په جریان کې مو چې هرې ستونزې ته پام شو یاداشت یې کوي چې بیا یې له ادارې سره شریکه کړو.
خدایه دا څه رقم خلک دي! ستا به له کار سره مینه یي، خو دوی به د زړه ماتې کي. نه نه، زه به بیا هم په اخلاص کار کوم. که خدای کول هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي.
افسر مرسل، زه راتلی شم؟
مهرباني وکړئ امر صاحب.
مننه افسر مرسل. رښتیا چیرې دي نور همکاران؟
کریم خان هغه بلې شوبې ته تللی.
کریمې ترورې
ووایې امر صاحب څه مو وویل؟
شاپسته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي.
ښه، په سترګو دا دی ورځم.
افسر مرسل، نام خدای دې وي، تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ، زه ډېر درنه خوشحاله یم.
ژوندی اوسئ امر صاحب. که رښتیا درته ووایم، معلوم ماشومتوب نه مې د پولیسۍ دنده لوی ارمان و. بل خبره دا ده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده، او هم له دې لارې تنخوا اخلم. باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخوا راته حلاله وي.
ډیره پخه خبره دې وکړه. له کوم وخته چې دلته کار کوم، د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډیر دی.
امر صاحب اجازه ده؟
راځه کریمې ترورې. رښتیا څه شو افسر کریم خان؟
امر صاحب زه مو په کار وم.
اوهو، ته مې په کار وې. ستاسو دفتر دا دی، ته ولې په نورو دفترونو ګرځې؟ لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لري.
نه صاحب، کار ولې نه لرم، خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و.
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته.
ما ویل چې
خو خیر، اوس راځه چې ما تا ته یو مهمه وظیفه راسپارل شوې ده. هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي.
چیرته ځو امر صاحب؟
بس نورې پوښتنې به نه کوې کریم خانه، چې ټاکلي ځای ته ورسېدو په خپله به وپوهېږي.
ښه صاحب، زه تیار یم.
خدیجې لورې، کلي ته چې ډاکټران راغلي وې، خلک ترې خوشحاله وو او که نه؟
اوهو، څه وایې ترور بیبي؟ خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه. مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو.
ارمان چې ما وینې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای.
وای وای، د کلي د ښځو د شورا رئیسې، نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې ته خاندې ولې؟ په خپله رئیسه پورې څوک خاندي؟ زما مسخط دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو، میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې. هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې.
ښه ښه، چې داسې ده، دا زلمه چې معلمه نفیسه ولیده خامخا به یې ورته وایمه.
ای وا خدیجې، ته نفیسه ولې معلمه بولې؟ هغه اوس معاونه ده. معاونه ښځه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي، بایده دی چې نوم یې هم د څوکۍ برابر واخیستل شي.
وی ترور بیبي، ته خو رښتیا وایې، نفیسه خو اوس معاونه ده. هغه وخت چې معلمه وه دا نوم یې په خولې کې ناست دی. خیر، او وروسته له دې به یې معاونه صاحبه بولم.
آفرین، ته یې د راتګ خبره وکړه. معاونه صاحبه له سهاره تر مازیګاره پورې په مکتب کې وي. ما ورته ویلی دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخته نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلی.
ترور بیبي اجازه ده؟
رازی وان جنو تاسو مکتب ته نه تللی؟
تللی و خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
وای رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی چې دلته د خصو د شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغوړو.
پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ مو لنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برک برک راته ګوري.
ترور بیبی فرزانه خواهی اوز لدیرون جنونا لدار مکتب پاده شوی.
وی ترور بیبی مجار شا زم خبرایم، ماونه صاحبی را تا ویلی و آن پولیس مرسال میام پی خبر کرده.
ترور بیبی که دا خبر لمولای صاحب سر یادشی خبه نی؟ زکه چه ده کلی خلق ده مولای صاحب پا خبرو دیر باور لری.
اخ دین ده جار سم گل خبره ده وکړه، مولایی صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکي.
مامور صاحب فاروقه، دا بیبي طیبه ترور نه ښکاري، لکه چې نن نه ده راغلې، که څنګه؟
مامور صاحب زمانه خوشی اندیښنه مه کوه، بی بی طیبه هیڅ وخت بې ځایه غیرحاضري نه کوي. رئیس صاحب کوم کار ور سپارلی و هغه به تسلیموي.
مامور صاحب زمانه که زما منې ملنډې مه وهه، د طیبې ترور په ځای ولې طیبه نه وایې؟
وای 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 اوبخی مامور صاحب فاروقه، ته خو بیخي رښتیا وایې، طیبه خو ترور نه ده، د ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه، د یوې ښځې لپاره موروالي د دنیا تر هر څه اوچت مقام دی، که مور نه وای موږ خو تاسې به هم نه وو.
واه واه دا دی مامور صاحب فاروقه، د طیبې مریدان ورځ په ورځ ډېرېږي، ملیه جانه مریده شوه، هسې نه چې یو ورځ رایه واچول شي، دا له وزارت نه کوم فرمان راشي چې محترمه بی بی طیبه ترور د تفتیش رئیسه شوه.
ته خانده ما، د طیبې لپاره ریاست څه ګرانه خبره نه ده، تر دې هم لوړه څوکۍ ووایه.
ملیه ښه وایي، د طیبې لپاره نه ریاست کوم ګران کار دی او نه هم کوم بل مقام.
تاسې مریدان به په زړه کې ګوړې ماتوئ چې رښتیا به رئیس شي، ریاست دومره خواره څوکۍ نه ده، طیبه به یې په خوب کې مونوینی.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوي، که هېر دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالی لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
ښه وایي، زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم، که طیبه نه وای موږ به دومره ډېر کامیاب نه وو.
نه بابا دلیاقت خبره نه ده، خوب بخت ورسره یاری وکړه.
څوک چې اخلاص اراده او استعداد لري بخت هم یاري ورسره کوي. خو مامور زمانه زه تا ته حیرانه یم چې له طیبې سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه، په دې خبره کې زه هم د مالیه سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه، زه وایم چې زمان به ځکه له طیبې سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وستایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څو وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایې ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه، له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږې چې د راوتلو درک به دې نه وي. واد اورېدل
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاو چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې زورول کیږي. ښه ګرانو اوریدونکو، که میرمنې له خپلو دینی او انساني حقونو خبرې وي، فکر نه کوئ چې د هغوی زورونه به کمه شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسیږي.